ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې ساعت خبری ټول غتا ستوړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوي فایل کو د دې ساعت په خبرونه د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستپیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روغتون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په غنګونې سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روغتون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاول ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستپیان ورورول شوې او په ټپیانو کې یو دری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاڑس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړ چې پټویانو کې دوه خزی او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړول ده هغه زیاته کړې و چې 14 پامیر سینما ته چیرمه هغه مهال رامسته شو چې یو بریدګر له 14 توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزی دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې لدی چې بریدګر د ریاست ته ننوځي 14 کې مواد و 14 چې په پایل کې بریدګر ټپي شوی خو په مکه دوه ملکیان هم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکې پکې وو هغه ته یې مرګ شو بلاړول ده تر اوسه هیڅ شخص یادلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور لمخه یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضائي صنایعو په مرکزی دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو ته دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطی ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل له افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 350 افغانان اعدام شوی دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وی لی دی چې د 2023 کال کې شپږ وی افغانان او په 2022 کې شپږ افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشری حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوی دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه دی وی اعلامیه په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا خبره محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز تا د ښنه خودلې او له طالبانو یو غوښتنه دي چې په دې پریکړه دې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وی افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو او انجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتای دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روخانه راتلونکي هیله لرله نو موري دغه سرګندونه 13 ورځ د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهویو یې ناشته کې کړی دی او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وسمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکې کښتۍ هم لمینځ وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمه والی ویلي دغه هیواد هوایي دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کوم او وړاندې را سره دا ورېدلای شي د روسیې په کازان کې بریکس غونډې دویمه ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
په باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلې شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې تر څنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
امدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکړم، چې وظیفه نه یي، څنګه به مونږ دلته گزاره کوو؟
د دې راپورونو تر څنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خورو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول ورشي بوت ته ور راچولې د اجباري تشدد چې وچ کړله، روس بیا د څنګه باندې تخیر او بوت ضرورت نه سي بیا چې جاري چې دوه خړ بیا ته په ستړي دغه سره
د دې تفصيلونو د دې راپورونو تفصيل وړاندې په خبرون کې را سره اوریدل شي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورته د خبرونه راپورونو ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې لامل د بشری مرستو دریاتیایم پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون وخت په یو راپور کې ویلي په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیخي ثبت کړی دي. په همدې حق لا فیروزی عزیزینا تفصیلی راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرونسي شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوې دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشری مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشری مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرم معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو د غیدارې د بشری پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو ته حکومت د مستقیم لاسوهنې درې اویا، د کارکونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیخې، د کارکونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکونکو د ونډې محدودولو 15 پیخې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیخې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48% لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکونکو نیول سوي او 3 تاسیسات په زور تړل سوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي رادیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځ حوزه کې د دبليو اف پی او کارکونکو د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
مثلا زر کارټر شي نو 200 خوشاله د سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبینو او تور کوي او بیا ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارټ او زی یو بسته ول سواری چې درې لکه نه پوسټری نه شپږ سو کارټ ورته هیڅ کفایت نه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي ختیځ او لویدیځ سیمې تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامدار توګه د دوی چارې ګډوډوي او د بشری کارکونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې د لاسوهنې ډاډ وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
منګه د وفات نه اراده د جدا مایسات دلته راځي او ډېر خو مرستې کوي مون سره او دا پری دی چې دی غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي دی خلکو ته اجازه ورکې او دوه وګرځي او دا غریب خلک نه خکې او دوه ته څه خیر دونه ورسی.
د کونړ ولایت د چاپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا د اتیا فیصد خلکو تکیا پاندې بشری مرستو ده او غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د وسنۍ کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نن ورکوي. نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکاري په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سه شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سه شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د دوه دیرشو هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښه اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتی پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانون کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
او اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتی مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي اوسي نو دا کولای شي چې د افغانستان پر اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو سره نور هم پیوړی شي.
دا په داسې حال کې دا چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لري او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې کل راپور لري، تاسو یې ووري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغیزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغیزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستنې شوې دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې هم داراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستنه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوي وکم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بېځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بېځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو څلورو بېځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د دا اورزګان په ولایت کې د جوارو په خولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړي وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو په خولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کیږي یوازې د ساتری فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کیږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نوي رسیدلي، دوی له خپل ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو یونو تورزی چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اورزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په راپور کې له شرافت ناورو
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواري دی یار.
دا اورزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لوی کورا یا ډاډه جوړه کړې او شاوخوا ور باندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کورا بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیری وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکي دود هم ګڼل کیږي. په اوسنی موسم کې چې جواري د غلطه حاصل ته لا هم نه دی رسیدلی او شیرای نیولې دی، یوازې د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندۍ ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کیږي. دوشت کلن نعمت الله چې د اورزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
ولاج ورو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خوړل منځو خو جماعت اوس دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کو بیا وروسته جواري مات کو، نو ملګري و دوستان سره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر د خوا چې مازګر منځونه وسول د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړ بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي. نور وخت بیا نه کی فقط اول ورشي بوټ ته ور راچ ولې د اجباري تشدید چې وچ کړله روس بیا د فرانکار باندې تخیر او بوته ضرورت نه سي بیا چې جواري چې دی وخر بیا چې وب سره د هغه سخت دا بیا لټه مو ورته وای چې د هغه چې کله چې جواري مات کړل سپین دي کړله، نو بیا وبوت ور بیا چې دراوي چې ول بیا فخیر، نو دا غم ډیر شو خوند کوي، نو دا هغه د سنې عکس د چاو چانه دي خور
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تپری فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته د جواري پخو، یا بس لور پنځه کس سره یو ځای یو سره زو، بس مرسکران سره یو لور پنځه کس سره یو ځای زو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خو د ماشام د خواسته دی، بس میا مازګر وخت ما پښین ولار سو مازګر ځان ور ورسو کني بیا ماشام چې مډوري سره خو د سپرلس یو ورس په جبانی بیا جواري پخو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان مور ورته وای لاټیان په بخارو کې پخو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخو مثال ماشام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو زیات میلی چې د جورو د دغه کوریر لوري چې هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پر هغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنی کې په کور کې په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا مرد ځوانان د مازګر او ماشام سره راټول دغه شخوند وړي.
اورزګانی مشران هم د دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله منځ وخت خپل منځونه ورته کو، بعد هغه بیا یو بټ سره ټول کو کورا بالا کو بلکه بالا کو بټ جواري پر کشیر دو، انو بس چې دانه دانه په خېجه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یا داس نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي ای اوس دابل سره حمله کوي، هغه زه نسم په خواله از مال اسونه راسوځي، نو بس داس په توګه چې په خوشحالي په خندا سره بخو یا ملګری دوستانو ډیر کړل دي، یا دا خو په پیسو نه دي، دا دغه سن به قیمت دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سوال ته خپل مات په شرک جواري په قیمت کو په خې کو یا دا پیسو قیمت نه لري، بس دغه سن ملګرو دوستان یاران سره لوار سو.
د جوارو په خولو میله د اورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندۍ دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
یو بلې پورته انتظار څه چې دا
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوې. نور حال سیمې ناورو
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسیدلې دي. محمد قاسم چې د پیپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطابه شي دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج صبر کو نور تر اعلی ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای صبر کو نه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تخته کې شولې او هغه چې برق عمومي ورنه کې دی برق نه تمدیدي، نو هغه هم بس یو خطای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسو ویني راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکا او د وسلار انتقال په پوسټونو مخافسه.
د کندهار د برېښنا یوازنی سرچینه د کجکی بند دی. خو دغه بند یوازې د کال په لومړی څلور یا پنځو میاشتو کې څلور ساعته د برېښنا تولید ورته لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي وی سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغیز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخکلا کجکی چو غلای سو و یسو مر د مخ سدیر ساتو اوس ټول شهر ته څلور ساته پر شویر کی مشته دوله ساته پر شویر کی دوله ساته مر برق لرو غم په دا دوله ساته کی اتل سوار زی او راځي زی او راځي برق نسته. برق ما په نامه برق دی اوس دی جنریټر شالاندې برق نسته چې راځي هم یو دوی دی کی درې دی کی راځي هغه زمشته در غټه تاوان زیات تک چپې پرواتلې کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکي هغه په بیغه غورځي کرشته بیا غورځي سکرپټ بیا غورځي بیا باندې ما دینمو غان سوځي نو توانونه راترسي درګټه توان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمو د برېښنا ستونزې تر یو حده راکم کړي. خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولیا وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسی کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لین ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټې لامل پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسول دی وایي د برېښنا د پرله پسې قطع لامل صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کوي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړې هغه د صنعت په وجه ترقي کړې ده. یو د کجکي سره تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفارمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسیدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور رحمانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وایي د طالبانو له حکومت په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه